شده او کورنی حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو د خزه او کورنی حقوقونی ز خبرونه مینوالو د قربا یوسف خان زدران سلامونه او نیک هله ومنه په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ او زمنګ خبرونه مو د پام وړ ګرځیدلې وي. نو درنو اوریدونکو نننې خبرونه چې پټولنه کې د خزه د میراث د حق پاړه دا پیلو د ازادۍ رادیو د خزه او کورنی حقوقو په تیرو خبرونو کې مونږ تر ډیره هدا په کورنۍ کې د خزه حقوقي مسایل بیان او په هر موضوع مستاسه اوریدونکو پښتنې او نظریات هم درلودل. نو دا اونۍ په دې خبرونه کې د ښځې د میراث په حق خبرې کوو او د خبرونې په لړ کې ستاسو اوریدونکو پوښتنې هم خبرېږي چې د خبرونې میلمه روح الله حبیب به ستاسو او د خبرونې پوښتنې ځواب کړي. نو هیله کوم چې تر پای خبرونه تعقیب او د راتلونکو اونۍ موضوع لپاره بیا خپلې پوښتنې زموږ سره شریکې کړئ. نو مدافع وکیل ښاغلی روح الله حبیب صاحب، استودیو ته بخیر راغلی او ستړی مشي.
مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقې خپل ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ښاغلی روح الله حبیب صاحب. تاسو واوریدل دا اونۍ په خبرونه کې د ښځو د میراث په حق خبرې کوو. نو که په پیل کې اوریدونکو ته د میراث په اړه هغه عمومي معلومات ورکړئ چې میراث یعنې څه.
مننه. مخکې له دې نه چې راشو په میراث باندې بحث وکړو، غواړم چې لږ څه رڼا واچوم چې میراث ډېر یو لوی علم دی او موږ نشو کولای چې ټول میراث په خپل دغه نیم ساعته خپرونه کې دا موږ تاسو په دې موضوع باندې بحث وکړو او خپلو اوریدونکو ته دا وړاندې کړو. خو ولې زه غواړم چې مخکې له مخکې نه خپله بښنه خپلو اوریدونکو نه وغواړم چې میراث ډېر لوی علم دی، خو موږ کولای شو چې فقط په هغه ضروري موضوعاتو باندې په میراث باندې په دې خپرونه کې بحث وکړو تر څو یو څه رڼایي موږ اوریدونکو ته واچول شي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه دی، انسان فطرتاً یا ذاتاً په خپل ژوندانه کې کوشش کوي یا زحمت باسي یا مثلا هلې ځلې کوي تر څو یو څه اموال او شتمني راټول کړي، او کله چې دی ژوندی دغه اموال یا شتمني دا راټولوي بل دې نه چې دی مړ کیږي دنه دغه اموال او داری په ځای پاتې کیږي. دغلته ده چې موږ ته یو څه ضرورت پیدا کیږي چې بعضی قواعد او اصول وي چې د دغه سړی چې مړ کیږي یا مثلا له منځه ځي د دغه دغه شتمني چې دنه په ځای پاتې کیږي دغه دغه سرنوشت برخلیک وټاکي. خدای به څنګه وټاکل شي؟ موږ تاسو خوشبختانه د دغه میراث په اساس یا د میراث د قواعدو په اساس دغه سرنوشت دغه اموالو د دغه سړي چې فوت کوي یا مثلا مړ کیږي موږ کولای شو چې د دغه اموالو برخلیک څنګه کو ویټا کو یې تعین کو. یعنی دا ډېر هغه قواعد چې موږ تاسو شریعت په نظر کې نیولې دي یا شریعت موږ تاسو په ځای پرې کړي کچېرې یو سړی په خپل ژوندانه کې هر څونه هلې ځلې کوي هر څونه اموال او داری او شتمني لاسته راوړي نو کله چې مړ کیږي په اساس دغه قواعدو باندې تاسو کوی شي چې دغه اموال برخلیک یا سرنوشت سره معلوم کړئ. مخکې له دې نه چې اوس نور بحث پیو غواړم چې لنډ غونې تعریف دی میراث نه ولرم. میراث عبارت دی د زده کولو نه د هغه اصول او قواعدو څخه دی، یعنی فقهي قواعدو څخه دی چې یا ریاضي قواعدو څخه دی چې په هغه په اساس موږ کوی شو چې دی وارث حق د میت په ترکه کې یا د میت په مال کې معلوم کو. ولی غیر تعریف نه بعض موضوعګان نور هم دي چې دلته مطرح کیږي چې موږ تاسو باید په دې باندې لږ څه رڼا واچو. هغه عبارت دی له ارکان د میراث نه. موږ تاسو باید پوه شو چې د میراث ارکان څه شی دي، یعنی تر هغه وخته چې دغه ارکان موجود نه وي موږ تاسو نشو کولی چې په میراث باندې وغږو یا میراث چی کو تطبیق کو. راځم چې خپل رکن څه شی دی. رکن عبارت هغه جز دی او شی نه دی که چیرې دغه رکن نه وي هغه شی اصلا موږ تاسو ته معنا نه لري. د تعریف دی رکن دی. اوس راځو چې په میراث کې دغه ارکان څه شی دي. په میراث کې درې رکن لري. اول رکن موارث، یعنی هغه څوک چې دی مړ کیږي او دغه نه مال پات کیږي. یعنی کله چې څوک مړ کیږي هغه ته موږ چې مورث که چیرې یو سړی مړ نشي یا یو سړی موجود نه وي چې هغه مړ شي دغه نه مال پات شي نو اصلا د میراث موضوع مطرح کیږي نه. موږ چاته وایو چې میراث یو کولی باید وایو چې میراث، خو کله چې یو سړی مړ کیږي دلته دا میراث موضوع مطرح کیږي. یعنی دغه اموال چې هغه نه پات کیږي موږ مجبور یو چې هغه مال څنګه کو تقسیم یا ترکه یې کو. بنان موږ تاسو ویلو شو کله چې مورث موجود یا یو سړی مړ شو یو رکن د میراث تکمیل دی. دویم وارث، وارث څوک دی؟ هغه خپلوان د میت چې دی مړ کیږي دغه نه دغه خپلوان یا دغه وارثین پاتې کیږي. که چیرې دغه نه وارثین پاتې نه شي نو بیا هم د میراث موضوع اصلا مطرح بحث نه دی. دریم موضوع د میت یا د مورث نه باید مال پاتې شي یا مال په ځای پاتې شي. که چیرې یو سړی مړ شي او د هغه نه مال پاتې نه شي، بیا هم موږ او تاسو د میراث موضوع نشو مطرح کوی. یعنې دا په دې معنا ده چې وخت سړی مړ شي او د هغه نه مال پاتې نه شي، نو موږ څه شی او چا ته موږ تقسیم کړو؟ نو په دې اساس موږ او تاسو ویلی شو چې درې رکنه لري میراث، چې هغه یو مورث دی چې څوک مړ کېږي، وارث چې هغه نه پاتې کېږي، او میراث هغه مال چې دی څوک چې مړ کېږي د هغه نه پاتې کېږي په ځای.
او وکیل صاحب، مننه تاسو د میراث د واقع کېدو هغه ارکان وویلې، خو څه شی سبب کېږي چې د میراث واقع شي بالاخره؟
ډېر ښه پوښتنه مو کوو. په میراث اغېستو کې موږ اسباب لرو چې په هغه اساس هغه اسباب باندې یو سړی له خپل دی میت یا مورث نه دی میراث اخلي. هغه اسباب چه دي؟ د شرعي له نگاهنه یا د فقه د نگاهنه درې شرط دي د میراث د میراث اسباب. ولې د موږ او تاسو د نافذه قوانینو په اساس باندې دوه سبب دي، خو چون دا یو سبب چې په شریعت که ویل شوی دی، دا اوس دوغونه د تطبیق وړ نه دی. بنا انزه غواړم دغه موږ تاسو د قانون له نگاه نه چې دا ورته ویل شوي دوه سبب، دغه دوه سبب زه تاسو ته ووایم. اولین سبب دا چې دی زوجیت دی یا صحیح نکاح دی. کله چې یو ښځه له خپل میړه نه او میړه له خپل ښځې نه میراث اخلي، نو د سبب چې دی د سبب فقط د دی دغه صحیح نکاح دی. یعنې کله دی په منځ کې دغه نکاح نه وي شوی، نو د هیڅ وخت حق نه لري چې د یو بل نه دی میراث ویسي. دویم موضوع قرابت دی. قرابت په دې معنی دی چې یو سړی خپل د یو چا سره چې مړ کېږي د هغه سره رشته دار، یعنی ورسره د وینې یا مثلا د نسبي رشته ورسره ولري. لکه مثال پلار زوی د پلار سره، یا برعکس پلار د زوی سره، یا به طور د مثال مور د زوی سره یا زوی د مور سره، یا مثلا پلار د مسی سره. دغه رابطې، دغه رشتې، یعنې دغه د خون د وینې اړیکې به دوی په منځ کې باید وجود وي، دغه نسبي اړیکې دوی باید سره ولري چې تر څو د یو د بل نه سره میراث واخلي. نو یعنې په مجموع کې موږ تاسو ویلي چې مطابق د قوانین د افغانستان دوه سبب شو، یو صحیح نکاح یعنی رابطه د زوجیت، او دوی هم قرابت.
ښه، ډېره مننه وکیل صاحب. نظر د خپرونې وخت او عمومي معلومات همدومره بس دي، خو که مخکې لاړ شو
فقط زه غواړم چې یو شی بل هم خپل اورېدونکو ته ووایم، هغه زیات کړم چې ډېر مهم به موضوع دی. هغه شرایط د میراث دي. درې شرطه لري میراث. اولین شرط یې دا ده چې مورث باید مړ شي یا موت د مورث. که چیرې د یو سړي مثلا مورث موت نه مړ نه شي یا مثلا فوت نه کړي، نو موږ بیا هم دلته د میراث د تقسیم لپاره موږ نشو کولی چې دغه مال د چا نه پاتې کېږي دا تقسیم کړو. دا په دې معنا که یو سړی مثلا مال د هغه نه مال لري یا مثلا دارایي لري یا شتمني لري، تر څو چې دی نه مړ کېږي، نو هیڅوک حق نه لري چې د دغه میراث یا د دغه مال واخلي، ته نه څه کې تقسیم کړي. ولې؟ په دې معنا کله چې دا سړی ژوندی دی، نو دا خپل حق لري قانوني شرعي چې په خپل مال باندې تسلط وکړي او تصرف وکړي، خوښه چې ته نه هر رقم قانوني استفاده کړي، د ده حق دی. دویم شرط، وارث باید ژوندی وي. که چیرې مړی نو موږ چا ته باید میراث ورکو. او دریم شرط د میراث دا ده چې موانع وجود ونه لري د چا د ارث د اخیستلو لپاره. یعنې داسې موانع موجود نه وي چې